یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادۍ رادیو په یو استودیو کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې د دې هیواد لپاره مهمې او هیله بښونکې بولي. ټاکل شوې ده چې نن د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا او طالبانو ترمنځ برخلیک ټاکونکې خبرې پیل شي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ته اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې واشنگټن چمتو دی له طالبانو سره یو ښه تړون لاسلیک کړي. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر خپلو همکارانو ته ویلي دي چې غواړي د راتلونکي کال تر نومبر پورې چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو وخت دی ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. او چین د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر دا وړاندیز رد کړ چې واشنگټن غواړي له پیکینګ او ماسکو سره د وسلو په یو نوي تړون کې یو ځای شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې واشنگټن چمتو دی له طالبانو سره یو ښه تړون لاسلیک کړي. د ښاغلي خلیلزاد د څرګندونې داسې مهال سوي چې د امریکا او طالبانو مرکچیان نن د اګست 3مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرو اتم پړاو لپاره سره راټول سوي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ دا تړون به د افغانستان له خاورې د تروریستي اهدافو د نه کارولو د تضمین په بدل کې له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو وتل رانغاړي. دغه راز به هم د تړون د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو سیاسي توافق او بلاخره دایمي سولې لپاره یو مقدمه وي. زلمی خلیلزاد د اګست پر دوهمه نیټه پر خپل ټویټر لیکلی و چې طالبانو داسې نشي ښودلی چې یو توافق ته رسېدل غواړي. دی وایي موږ یو ښه توافق ته چمتو یو. د همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې دا خبرې د دې هیواد لپاره مهمې او هیله بښونکې بولي. ډېری افغانان ویره لري چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به له طالبانو سره د یوه حکومت په جوړېدو کې کمزوري شي، ځکه دا هغه ډله ده چې غواړي منتخب حکومت په یوه اسلامي امارت بیا بدل کړي. بلخوا د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر خپلو همکارانو ته ویلي دي چې دی غواړي د راتلونکي کال تر نومبر پورې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو وخت دی ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. د خبر امریکایي خبري سرچینو د یو شمېر رسنیو او پخوانیو چارواکو په وینا ورکړی دی چې د دې کسانو نمونه یې نه دي اخیستي. په ورته وخت کې امریکایي رسنیو د یو شمېر سرچینو په وینا ویلي دي چې واشنگټن دې ته چمتو دی چې د دې په بدل کې چې افغانستان د خپلو پوځیانو یوه لویه برخه وباسي، چې طالبان له کابل سره د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د مخامخ خبرو ژمنه وکړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه او سی این این ټلویزیون د سرچینو په حواله وایي چې که طالبان د امریکا شرط ومني نو د امریکایي پوځیانو شمیر به له 14,000 څخه 9,000 یا 8,000 ته راکم شي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنیدلو بهیر بند سوی دی. د دې وزارت ویان سید عبدالباسط انصاری ازادي راډیو ته ویل چې د ایران، پاکستان، افغانستان او ملګرو ملتونو د پریکړې پر اساس ایران او پاکستان په جبر د افغان کډوالو له ستنولو لاس اخیستی دی. د افغان حکومت وایي چې 1.4 میلیون افغانان په پاکستان او لږ تر لږه 3 میلیون افغانان په ایران کې اوسېږي. د بدخشان د کرنې ریاست وایي چې په هغه ولایت کې تقریبا 80% وګړو ته مناسب خوراکي مواد نه رسیږي. د بدخشان د کرنې ریاست چارواکي نصیر احمد احمدی ازادي راډیو ته وویل چې په بدخشان کې د خلکو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان حکومت او نړیوال بانک په یو راپور کې چې 2 میاشتې مخکې خپور شوی و وویل چې نږدې 40% افغانان کافي خواړه نه لري. سموږ غلا ازادي راډیو اوري. چین د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر دا وړاندیز رد کړ چې واشنگټن غواړي له پیکینګ او ماسکو سره د وسلو په یو نوي تړون کې یو ځای شي. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ جون پرون وویل چې چین د امریکا او روسیې ترمنځ د منځني واټن اټومي وسلو د تړون په لغوه کېدو خوښي نه دی او پیکینګ به د وسلو د نوي تړون لپاره د ټرمپ وړاندیز ونه مني. د امریکا او روسیې ترمنځ د منځني واټن اټومي وسلو تړون آی این اف په 1980 کال کې د امریکا د هغه مهال ولسمشر رونالد ریګن او د شوروي اتحاد ولسمشر میخائیل ګورباچوف لاسلیک کړی و چې پرون واشنگټن په رسمي ډول له دې تړونه بهر شو. د سشکل په لومړیو کې امریکا او ناټو پر روسیې د نوي کروز توغندیو د ځای پر ځای کولو تور پورې کړ. مسکو دغه تورونه رد کړي دي. ولسمشر ټرمپ پرون ویل چې دی دې ته لیواله دی چې له روسیې سره یو نوی تړون لاسلیک کړي او چین پکې داخل کړي او په دې تړون کې به هر ډول اټومي وسلې راکمې کړي. او په مرکزی مکسیکو کې پرون لشت لږه 3000 کورنۍ د غازو د خپرېدو له عمله بې ځای شوې. د راپورونو پر اساس یو شمیر مشکوکو غلو د طبیعي غازو یو نلیکه څو ځای قطع کړې و. د مکسیکو په مرکزی مکسیکو ولایت کې چارواکو رسنیو ته ویلي چې خلک د مسؤون پاتې کېدو لپاره له سیمې ایستلې او په موقتي استوګنځایونو کې ځای پر ځای کړي دي. دا تخریب سوی نلیکه د تیلو د انتقال لپاره هم استعمالیږي او په مکسیکو کې د تیلو او غازو د انتقال مرکزی نلیکه ده. دا څنګه کېږي چې غلو د تیلو د غلا لپاره د نلیکه تخریب کړي او قطع کړي ده. د خبرونو پای.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو ناوړي خبرونه مو واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دا قطر پلازمینه دوها نن د امریکایي هیات او طالب استادو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د برخلیک ټاکونکو خبرو کوربه ده. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې د دې هیواد لپاره مهمې او هیله بخونکې بولي.
نشانه های بسیار خوبی را میبینین که این نشست نویدهنده
دا د سولې د عالي شورا د مرستیال ویان د اسدالله ظاهری دی چې دا دوهی دا خبرو پاړه په ریپورت کې به بشپړ څرګندونه واوري. دا هلمند امنی کمانډان وایي څلور کسانې د نفوذي بریدونو په تور نیولې دي.
څلور نفرې کم ګروپ چې وو نفوذي د دوی هدف وو چې ځان پولیسو سره داخل کړي.
دا سمونمل احسام الدین هل سره مرکه لرو او همدارنګه به په یو ریپورت کې تاسو په اوروزګان کې له هغه د عوام خبر کوچی وایي د پوهنې په برخه کې په یو شمیر نړیوالو مسوسو کې فساد موجود دی. که وختو نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. د سنتوس مغغلا ساده راډیو ناوړه د افغانستان د سولې علي شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې د دې هواد لپاره مهمه او هله بخون کې بولی. د قطر پلازمینه دوها نن د افغانستان د سولې په اړه د برخلیک ټاکونکو غونډه کوربه ده. په عین حال کې شمیر سیاسي څېړونکو وایي چې د پړاو خبرې به اوربند او بین الافغاني مذاکرو ته زمينه برابر کړي. نسیم شفق د کابل په سټډیو کې دی. شفق سب خبرونه ته ستړی مشي نور جزئیات بل تاسو واورو.
سلام وړاندې کوم. د افغانستان د سولې عالی شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ اتم پړاو خبرو ته ډیره خوشبینه ده. د دې شورا مرستیال ویان د اسدالله ظاهری وایي چې په دې پړاو خبرو کې به د افغانستان د سولې په اړه مهمې پریکړې وشي. ښاغلی ظاهری نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
شفق صاحب متاسفانه چې موږ سره د ظاهری غږ نشته.
نشانه های بسیار خوبی را میبینین. نشانه های بسیار خوبی را میبینین که این نشست نویدهنده صلح و
دای وای خینه خې وینو. دا غونډه د اوربند او سولې په لور زیره ورکون کې د مونږ د سولې په شورا کې په ټینګه باور لرو چې دا ځل خبرو کې په عملی او ملموسي پریکړې وشي. د قطر پلازمینه دوها نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د پلاوی ترمنځ د اتم پړاو خبرو کوربه ده. ښاغلی خلیلزاد تر دې وړاندې ویلي چې له طالبانو سره د سولې یوې موافقې ته د رسیدو غوښتون کړي. هغه خپله د خبره تیر ورځ د ټویټر له لارې بیا تکرار کړې ده. طالبانو مخکې ویلي چې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو د مهالویش له معلومېدو سره حاضر دي چې افغان حکومت په ګډون له ټولو افغان سیاسي اړخونو سره خبرې وکړي، خو ټینګار کړی چې افغان حکومت به هم د یو سیاسي جهاد په توګه د خبرو کې ګډون کوي. له دې سره جوخت د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل تازه څرګندونو کې ویلي چې غواړي په متحده ایالاتو کې د 2020 میلادي کال انتخاباتو مخکې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان ووزي. په عین وخت کې د ولسی جرګې په خوانی غړی محمد داود کلکانی وایي چې په قطر کې د روانو خبرو پریکړې به اوربند او بین الافغانی خبرو ته زمینه برابره کړي. دی وایي د نن ورځې غونډه هغو بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه مساعدوي چې په ډنمارک او اویا اوسلو کې به ترسره شي او حکومت به هم پکې ګډون ولري. کوم پلاوی چې بین الافغاني مذاکراتو ته ټاکل شوی غړو یې مخکې په یو ډول په حکومت کې وظیفې ترسره کړي. د قطر په غونډه کې به په څلورو مواردو توافق کیږي، یعنی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو، اوربند د بین الافغاني مذاکراتو په پیل او د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو په پریکولو. زلمی خلیلزاد ویلي چې امریکا له افغانستانه د خپل ځواکونو د ایستلو په هڅه کې نه ده، بلکې غواړي له طالبانو سره داسې یو موافقې ته ورسیږي چې له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي. بلې انسر
ډیره زیاته مننه کوو نسیم شفق له تاسو نه. په روانو خبرونو کې به دوستانو ته وایو چې موږ به د قطر د خبرو روان بهیر تر هغه ځایه چې ممکن وي او خبرې رسنیو ته راوتلی شي له نږدې څارو، او اوریدونکي به په دې خبرو کې له هر ډول نوي پرمختګ نه خبر ساتو. له تاسو مننه کوو شفق صاحب. کور مو ودان دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د هلمند امنیه کمانډان سمونول احسامالدین هلمند ازادي راډیو ته ویل دغه څلور کسانې تازه د پولیسو وبخی. د هلمند امنیه کمانډان سمونمل احسامالدین هلمند وایي چې څلور کسانې د نفوذي بریدونو په تور نیولې. د په وینا دغه څلور کسانو تازه د پولیسو دنده پیل کړې او غوښتلې مارجې ته د پولیسو په تشکیل کې ولاړ سي، او هلته په خپل په داخل کې د پولیسو پوستې ته سکوت ورکړي. د امنیه کمانډان ویل نه پوهیږي چې دغه کسان چا ګمارلی و، خو تر دې وړاندې دغه ډول بریدونه هغه کسانو کړي چې طالبانو سره اړیکې لري. د هلمند امنیه کمانډان وایي د نور معلوماتو لپاره نیول شوي کسان تر تحقیق او پلټنو لاندې دي او ډیر زر به تازه معلومات له رسنیو سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د نفوذي کسانو بریدونه چې په خپلو مورچل شریکو باندې خپلې ټوپکې راګرځوي ډیر کله د درنې مرګ ژوبلې او همدارنګا د پوستو د سکوت سبب کیږي. عموما وسلوال طالبان دا ډول کسانو د ملاتړ مسولیت په غاړه اخلي. د هلمند امنیه له قمندان احسام الدین هلمند سره د ازادي رادیو خبريال مرکه کړي. دا مرکه اورو.
سلو نفری کم ګروپ چې وو نفوذي، د دوی هدف وو چې ځان پولیسو صف ته داخل کړي او هغه هم د مرجع په پولیسو کې او بیا ځان ورسي د مرجع ولسوالۍ ته ودی د خپل ارتباطیانو سره بیا په هدف ورسیږي، ولې چونکه دوی په هدف ونه رسېده دلته په سو کې چاره کې گرفتار سول چې موږ اسناد ور باندې درلود.
یعنی به فکر کوي دا به غټه پیښه وای دی غوښته چې په دې ډول د مرجع مرکز ته سکوت ورکړي. لوی هدف ولي او یا لوی هدف تر لاسه کې هدف یې څوک اصلا
اوس خو په ابتدایي تحقیقاتو کې چې دوی کم اقرار کړی دی یا کمی خبرې کړې دي، د دوی هدف دا و څلور نفرو چې ځان پولیس صاحب کې داخل کې او بیا د مرجع ولسوالۍ ته ځان ورسي او بیا د خپل ملګرو سره یا طالبانو سره د پاړک سره اړیکې کسي او آینده د دوی څه پلان واغ به نور پاینده تحقیقات کې معلوم سي چې د پوسټې د سکوت پلان مدرلو دی، د ولسوالۍ د سکوت پلان مدرلو دی، یا مده وسایت ته سلا او تشتولو پلان درلو دی، هغه به نور په بادي تحقیقات کې معلوم سي.
زما بل پښتنه د دې موضوع به هر د دې جنایي پیښو په خاص ډول د غلا او پاړه ده. دا غراب د شپږ میاشتې کې چې داسې متوازن روان دی، علت څه شي دی، ولې دومره دوام کوي؟
علت په هلمند کې بیکاری تاسو خپل خبره چې بیکاری ډیره ده، کار او روزګار نشته. بل دوه مشکل دا د اختر در رسیدو بیروبار هم دی او کم کسان چې اغلی دی دغلا نت لري هغه به هم دا فکر کوي چې ځانته یو خرچه پیدا کړي. خو بیا هم پولیس بیدار دي، پولیس آماده دي چې زره اغلی په د 15 میاشت کې موږ بغیر هغه سی اغلی چې په یو ضمانت باندې یا په کم جرم باندې بیرته ایله سوی دي. کم چې څارنوالۍ ته سپارل سوي دي 290 نفره موږ څارنوالۍ ته سپارلي دي. غله
د تیر اختر په ورځو کې هم تاسو ویل چې د اختر علت دی، اوس هم اختر نږدې تاسو وایاست، اما موږ چې کتلي دي دا ګراف بیخي کښته سوی نه دی. زما پوښتنه دا ده چې آیا فکر کوئ دا د بهار څخه د ډېرو منظمو کړیو لخوا کنټرولېږي، یا ستاسو په ضد دسیسه ده، او یا ځینې سازمان یافته مسایل دي چې لشکرګاه ته عبور کړی دی او دلته راغلي دي او دغلاوې کېږي؟
نه، زما په ضد باندې هېڅ دسیسه نه ده. دا خو خامخا بس د باندې څخه هم غله پکښ کې وي، د هم مرزه ولایتو څخه راځي او په داخل ولایت کې به هم وي. خو دا په هر ولایت کې غلاوي کیږي، په هر شهر کې غلاوي کیږي، یوازې نه په هلمند کې.
دوستانو، د هلمند د امنیه قومندان حسام الدین هلمندو چې تاسو ورسره د څلورو هغه نفوذي کسانو د نیول کېدو په اړه مرکه اوریده چې د په وینا نوی د پولیسو لیکو ته شامل شوی و، او غوښتل د مارجی ولسوالۍ ته ولاړ شي او هلته د پولیسو لمنځ نه په پولیسو بریدونه وکړي او پوستو ته سقوط ورکړي. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو پیلېږي او د مخام تر و بجو پوري په منځنۍ صفه دوه شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 0.15 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. وسم فیروزا عزیزی له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي هیواد ته د پاکستان او ایران د لوري قاچاقي وارداتو ستونزې جوړې کړې دي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزین نن ازادي راډیو ته وویل د قاچاقو اصلي لاملونه د سرحداتو نه کنټرول، د زورواکو شتون، فساد او جګړه ده.
دا تنها د پاکستان او د ایران د طرفه نه کیږي، د نورو ملکونو د طرفه نه کیږي. دا واقعیت دی. د افغانستان نن یو څه مالونه تیګه او معدن او لرګي او کرومایټ دا هم قاچاق کیږي.
خغلی الکوزای وایي که د دې قاچاق مخنیوی ونه شي د دولت عواید به ورسره راکم او په مارکیټ کې به ګڼې ستونزې رامنځته شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په لومړي ځل به په کابل کې د هیواد په کچه د کرنیزو محصولاتو ستر نندارتون پرانستل شي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د دې نندارتون لپاره 300 بیلابیل غرفې ځانګړې شوي او درې ورځې به دوام وکړي.
بهترین فرصت است که ما بتانیم تمام محصولات زراعتی افغانستان به خصوص میوه‌جات برای بازاریابی، معرفی تولیدات ما، تامین روابط تجاری بین تولید کنندگان، متشبثین با سرمایه‌گذارا و تجارای داخلی ما، فروش افزایش فروش محصولات زراعتی و در نهایت قراردادهای فروش محصولات زراعتی با تاجران میتونه
مؤثر باشه. خغلی رستمی وایی یاد نندارتون و در روان سی شنبه په ورځ د کابل په بادامباغ کې پیل او تر پنج شنبه پورې به دوام وکړي. د نوموړي په خبره دا نندارتون د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې د سلمې کلیزه په ویاړ جوړیږي. د کابل په شاه زاسرا کې څو مهمې اثر مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 8 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ کلداري 1.5 افغانۍ، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 15 شپېته پوله، او زر پاکستانی کلداري 495 افغانۍ.
دوستان، اوس هم راځئ چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته ورشو. دا چې څه یې لیکلي دي او په کومو مسلو یې سرمقالې خپرې کړي، رحمت الله افغان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د افغان سولې او د انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی سوله او انتخابات د افغانانو دوه ستر لومړیتوبونه. په سرمقاله کې راغلي په افغانستان کې له یوې خوا د سولې هڅې ګړندۍ سوي او له بلې خوا انتخاباتو ته دوه میاشتې پاتې دي چې دواړه د افغانانو لپاره ډیر اړین او باید هر یو ته په خپل وخت کار وسي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغانان باید دواړه ترسره کړي، خو د سولې په پلمه د انتخاباتو ځنډول د ولسواکۍ او ملي ارادو پر ضد عمل دی. ویسا ورځپاڼې په خپلې سرمقاله کې لیکلي سوله او انتخابات دواړه د پردیو په لاسونو کې دي. وړاندې په سرمقاله مقاله کې یادونه سوي سره لدی چې محمد اشرف خنی او عبدالله عبدالله د انتخاباتو په پروسه کې تاوده روان دي، خو که انتخابات تر سره هم سي پایلې به یې ولس او نورو نماندانو ته د منلو وړ نه وي. د لیکوال په باور واقعیت دا دی چې افغان ولس په خپلو ملي پروسو او برخلیک کې د خپل ارادې او واک خوندان نه دي، او ولس به ګام په ګام د پردیو د موخو لپاره بدمرغۍ او نامردۍ بدرګه کوي. ملیار من ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې باید د سولې ضمانت وسي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي ممکن د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې سند لاسلیک سي چې له مخې د یو شمېر بهرنیو ځواکونو د احتمالي وتلو په ګډون ځینې ابتدایي ګامونه اخیستل سوي. د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي که په هر هیواد کې د سولې تړون لاسلیکېږي باید سیمه ییز او د نړۍ تاثیر لرونکي هیوادونو یې تضمین کړي چې دغه توافق به بیا ځواب ویونکی او ښې پایلې ولري. په ورته وخت کې اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي د سولې په خبرو کې باید ارزښتونه او لاسته راوړنې قرباني نه سي. د سر مقالې د لیکونکي د معلوماتو له مخې ټاکل سوي ډېر ژر د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ اتم پړاو خبرې په دوحه کې پیل سي چې دا یو ښه خبر دی. لیکوال سپارښتنه کوي افغانان داسې تلپاتې سوله غواړي چې د نوي نسل غوښتنې او د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې پکې خوندي وي.
د اروزګان ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي د هغه نړیوال موسسات یو شمیر نړیوال موسسات دغلته په فساد کې لاس لري. دوی وایي د هغه موسسات چې په دې ولایت کې د پوهنې ریاست سره همکاري او مرستې کوي خو وایي مرستې شفافې نه دي او له فساد ډکې دي. په دې اړه به د شریف الله شرافت رسولي رپورټ واورو.
د اروزګان ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې یو شمیر هغه نړیوال موسسات چې د پوهنې په برخه کې له دوی سره مرستې کوي یا د مرستې شفافې نه دي او په زیات اندازه فساد پکې موجود دی. د دغه ولایت د پوهنې ریاست مشر میرزا محمد سالارزوی د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه موسسات لکه یونیسف، ان ار سی او دوی محلي انجوګانې دي لکه ځوا او د صدافنم.
د فساد موارد مونږ نشوره دا ولې شاید فساد په مختلفو برخو کې زموږ معلومات خو دا دي چې ان ار سی دا اوس هم موږ سره په همدې موضوعاتو باندې بحث روان دی. ورسره ان ار سی سره ان ار سی پخوا چې هر څه کړي دي هغه کړي د دې نه وروسته ان ار سی ته موږ یو کاري چوکاټ جوړ کړی دی. یو مهمه خبره ده چې د یونیسف موږ تقریبا یو ارزونه وکړه د دولس شاوخوا په تعداد ټولګي مونږ مدغم کړه د مختلفو دلایلو له امله غم ښوونځیو ته واستول.
له دې سره د اروزګان ولایت یو شمېر ځوانان هم وایي چې په دغه ولایت کې د پوهنې په برخه کې مرسته کوونکي موسسات په فساد کې ښکېل دي او یاد فساد د دې لامل سوی چې دغلته زرګونه ماشومان له زده کړو بې برخې پاتې سي. د دغه ولایت یو فعال ځوان محب الله ازادي راډیو ته داسې وویل
پل دوست یا قریب ته او سنټر روکی او هغه د بازار په ساحه کې درشاته نمبر څخه خبرې د بازار په ساحه کې خلکو تور کړی دی. هم هیڅ څوک هم نه ورزنه شاګردان ورزنه شی ولې سره 500 روپو د پاره ورکړي دي. زته کړو به هر ډیر کمزور دی تر باندې هغه د مثلا په صحرا کې خلک بیا برخه دي کوم سنټران چې راغی هغه باید هغه کوم خلک چې ورته ضرورت لري خو ته ورکې.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې د یادو موسساتو له مسولینو سره خبرې وکړي خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالۍ نه سوه. خو له دې وړاندې د دغه موسساتو پر ډلې پر یو شمېر موسساتو د فساد تورونه لګېدلي وه خو هغه وخت د یادو موسساتو سیمه ییزو مسولینو له خبرو کولو ډډه کړې وه. له دې ټولو سره سره د اروزګان د ولایتي شورا مسولین هم وایي چې په دغه ولایت کې په ټولو موسساتو کې فساد موجود دی. د دغې شورا مرستیال محمد کریم کریمي بیا پر دولت غږ وکړي چې د یادو فساد کوونکو موسساتو دغه سیمه ییز مسولینو سره د حساب وکړي او د قانون منګولو ته دې وسپاري.
سی بخش کې کوم موسسات کار کوي، پنکشاپي بخش کې کوم موسسات کار کوي او داسې په پوهنې په بخش کې کوم موسسات کار کوي بالکل لغ نه د نظر موږ د تایید وال دي. موږ هم په دې پروسه کې دي چې کلی زلي کړی دي دغه پروسې د بیخي دکې له فساد سره دي. هر هغه څوک چې په هره بخش کې فساد کوي، هر هغه څوک چې په هره بخش کې کار کوي مطلق د هغو د معاملې او د اعشاد مجازات ورسنه موږ کوو.
دا اروزګان د پوهنې رئیس د غراز ازادي راډیو ټول چې د یادو موسساتو د کارونو لپاره او د فساد د مخنیوي لپاره اوس یو کمیسون جوړ کړي چې وخت پر وخت د ټولو موسساتو فعالیتونه څاري. په اروزګان ولایت کې د پوهنې په برخه کې د څلور موسسات فعالیت لري لکه یونیسف، ان ار سی، ځوا او د صدافنم. شریف الله شرافت، ازادي راديو اوروزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوست خصوصي سکتور ډاکټران وایي چې په مرکز ولسوالیو کې به د بیوزلو یوې برخې ته په وړیا ډول روغتیایي خدماتونه وړاندې کړي. بل لور ته د خوست عامې روغتیا ریاست چارواکو د ډاکټرانو د دې اقدام ستاینه کړې ده. ویلي دي چې دا اداره به په دې برخه کې د خصوصي سکتور له ډاکټرانو سره هر اړخیزه مرسته وکړي. نجیب الله لوخیل په اړه رپورټ لري.
په خوست کې د خصوصي سکتور ډاکټران وایي چې د بیوزله او اړمنو ناروغانو د وړیا تشخیص او درملنې لپاره ځینې برنامې او فعالیتونه په پام کې نیولي دي. دوی زیاتوي د ډاکټرانو ټیمونه به د خپلو کلینیکونو د تشخیص د وسایلو او درملو سره لرو پرتو سیمو ته ځي او د یو منظم پلان له مخې به په دوامداره توګه د اړمنو او غریبو بیمارانو درملنه کوي. خوستیو ډاکټرانو دا څرګندونې د جمعې په ورځ د هغه غونډې په څنډه کې ازادۍ راډیو ته وکړي چې د ډاکټرانو د ولایتي اتحادیې د مدیره هیئت د ټاکلو لپاره جوړه شوې وه. د ډاکټرانو د اتحادیې مخکینی مشر ډاکټر جان محمد او ډاکټر نعمت الله وزیری په دې اړه وویل،
مثلا زه د سترګې ډاکټر یم، د سترګې په برخه کې به مونږ ویډیا خپل ولس ته مفت عملیات ورکوو، حتی تداوی به هم په دا برخه کې کوو. مونږ په پلان کې لرو چې امبولانسونه ولرو. هغه غریب خلک چې دی د تداوی توان نه لري، واس نه لري، هغه ته پوره مونږ ځانګړي کمپنۍ جوړ کړو او فنډ ته جوړ کړو. که داخله کې وي، که په جراحي کې وي، په هره برخه کې چې وي، دې ته مونږ فنډ جوړ کړو. تا کوم کس واس نه لري، پیسې نه لري، چې هغه تداوی علاج په وړیا ته وشي هم په خط طریقه سرته راشي.
ډاکټر محمد نور زدران په خوست کې د تلاسیمیا د ناروغانو د وړیا درملنې مرکز لري. دی وایي د خپل فعالیتونو په جریان کې ورته معلومه شوې چې په دې ولایت کې ډېر بیوزله بیماران شته چې نشي کولی د اقتصادي ستونزو له کبله روغتونونو او ډاکټرانو ته ورشي.
د ټول افغانستان خلک، خصوصا بالخصوص د خوست خلک ډېر غریب دي. ځنه خلک وایي چې ولادې علاج د پیسې دی د کمښت دی وجه نه موږ ډاکټر ته ځکه په وخت نه راغلي. هر ډاکټر دا پارس په ځان باندې وګوري که په ورځ کې شل دېرش یا پنځه دېرش مریضان ګوري، نو لس پنځلس مریضان هغه غریب خلک ته راځي، هغه ورسره وشي، نو دا به ډېره ښه وي.
بل لور ته د خوست د عامې روغتیا ریاست د ډاکټرانو اتحادیې او په خصوصي سکتور کې نورو ډاکټرانو ته ډاډ ورکوي چې په دې موخه کې به هغوی سره پوره پوره همکاري وکړي. د خوست د عامې روغتیا سرپرست ډاکټر بلال نورانی وایي،
د خوست عامې روغتیا ریاست د ډاکټر صاحبانو اتحادیې سره په کامله توګه همکارۍ ته ژمن دی. په نږدې راتلونکي کې به د ډاکټر صاحبانو د اتحادیې په همکارۍ په خوست کې فری کیمپونه موجود وي چې د مریضانو لپاره دوا، هغه اړین وسایل چې دوی لپاره ضرور دي، د اتحادیې په همکارۍ موږ پرمخ یوسو.
په خوست کې د ډاکټرانو د اتحادیې د مشرتابه لپاره د نوي مدیره هیئت د ټاکلو په دې غونډه کې خوست والی محمد حلیم فدایي هم ګډون کړی و. ښاغلي فدایي د ډاکټرانو ترمنځ یووالی مهم وباله او ویل چې
وحدت اتفاق د ډاکټرانو ترمنځ دا ډېر مهم ده. دا باید د قانونمندۍ دپاره، پروفیشنلیزم دپاره، د ریسرچ او تحقیق دپاره، د ظرفیتونو د لوړولو لپاره په طبي ساحه کې دغه ټولو ډګرونو کې باید دغه ټولنه خپل نقش ولوبوي او ټولنې ته یو تولید وړاندې کړي.
سره له دې چې خوستي ډاکتران خلکو او ناروغ لرونکو لپاره د معیاري او اساسي خدمتونو د وړاندې کولو ژمنې کوي او وایي چې تر دې وروسته به د بیوزلو او اړمنو ناروغانو د یوې برخې وړیا درملنه کوي. خو بل لورې ته ځایي خلک اړوندې حکومتي ادارې په دې تورنوي چې د روغتیايي سکتور منظم کنټرول او څارنه نشي کولی او له همدې کبله د روغتیا برخه هم تر ډیره تجارتي شوې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند نوایی په حکومت د سولې لپاره خیر عدل دی او طالبان بیا د سولې لپاره دومره ژمن نه دي او په جنگ کې خپلې ګټې لټوي. د پوینا د بل ملت سره لویا جفاوي چې په دواړو لورو کې یو لورې سولې ته ژمن ونه اوسي. عبدالواحد مدقق له لوګره وایي، وس ټول افغانان د سولې راتلو ته خوشبین دي، خدای دې د سولې دعا قبول کړي. نادر شاه تکل د خوست ولایت زازی میدان ولسوالۍ نوی د سولې خبرې د خې پر مخ لاړې شي، خو د ډیورن پر موضوع باید هوکړه ونه شي. عبدالواحد مدقق له لوګر نوای چی وستول افغانان د سولې راتلو ته خوشبین دي، خدای دې زموږ د سولې دعا قبول کړي. د پیغام سوزل راستولې محمد عزیز غالب د مارجی نوای له هر طرف څخه غواړو چې د لوی اختر پراتلو سر وربند وکړي، ځکه چې درې ورځې وربند هم زموږ د پاره یو لوی غنیمت دی. عبدالعزیز د زابل د شملزو ولسوالۍ نه وایي چې د بده مرغه جنگ افغانان ډیر زورولی دي او ټول د سولې لپاره خوشبین دي. مظلوم یار وایي په ګرمسیر ولسوالۍ کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې په دولتي کلینیکونو کې دواوې نشته او دا سیمه که د طالبانو تر ولکې لاندې هم د موسساتو او حکومت دنده ده چې کلینیکونو ته دواوې ورواستوي. دوستانو تاسو موږ غږ لا زده یې راډیو نو ورځ موږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د ماخم تر وو بجو پورې په منځني صفه دوله شپګنه بیا ورېدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې موږ خبرونه د اف ام په 3.15 په صافه واضحه توګه ورېدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شیری زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شي او ورېدل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. اوس هم فریبا ظاهر په سټډیو کې ده. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې واشنگټن چمتو دی له طالبانو سره یو ښه تړون لاسلیک کړي. د ښاغلي خلیلزاد دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د امریکا او طالبانو مرکچیان نن د اګست 3مه د قطر په پلازمېنه دوحه کې د سولې خبرو اتم پړاو لپاره سره راټول شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د غونډې د دې هیواد لپاره مهمه او هیله بښونکې بولي. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر خپلو همکارانو ته ویلي دي چې دی غواړي د راتلونکي کال تر نومبر پورې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو وخت دی ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په نارسراج ولسوالۍ کې 9 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د هلمند امنیې قمانداني د رسنیو دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي چې دا پیښه داسې مهال سوې چې وسلوالو مخالفینو غوښتل د نارسراج په مالګري سیمه کې پر امنیتي پوستو برید وکړي خو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کندهار کې به می چاودنې اته ملکي کسان ټپیان کړي دي. پیښه نن سهار 11 بجې په دوامه امنیتي حوزه کې سوې ده. او چین د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر دا وړاندیز رد کړ چې واشنگټن غواړي له پیکینګ او مسکو سره د وسلو په یوه نوي تړون کې یو ځای شي.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې وګورئ. دا ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځني صفه دوله شپږنوي د راډیو له لارې هم په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 3.15 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. وسم د خبری مطالبه برخه پای تر سوونیس پروگرام تر سو د زهرو کاروان پروگرام خبريږي چې د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې وخت پرونه ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو زمو سلامونه او نیک هیلی ومني. زاو دن لافي هماتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د سیګار ادارې د تازه څېړنې په اړه راپور لرو. سیګار وایي چې په افغانستان کې بل طالبانو سره تر سولې ورسته هم نام نه دوام وکړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهر کې مهم پیښته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په نیمروز ولایت کې پولیسو 75 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. د نیمروز ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د 100 میاشتې پر 4مه نیټه 75 کیلوګرامه نشي مواد ونیول چې 10 کیلوګرامه هیروئین، 12 کیلوګرامه کریسټال، 14 کیلوګرامه ښیښه، 30 کیلوګرامه تریاک او 11 کیلوګرامه کیمیاوي مواد پکې شامل ول. په پام کې و چې دا نشي مواد له هیواد څخه بهر قاچاق کړي. د دې نشي موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. د ننګرهار ولایت پولیسو درې کسان څه د پاسه څلوېښتو کیلوګرامو نشه موادو د قاچاق په تور ونیول. له نشه موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاري ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت امنیه قوماندانۍ له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو د اسد د میاشتې پر اتمه نیټه د دوو بیلابیلو عملیاتو په نتیجه کې په بهسودو او غنیخیل ولسوالیو کې څلور څلوېښت کیلوګرامه چرس ونیول چې په دوو کورونو کې پټکل شوي او یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. په یو بل پیښه کې د ننګرهار ولایت پولیسو هغه تښتېدلی قاچاق کوونکی نیولې چې پولیسو له ډېره وخته راهیسې سره د نشه موادو د قاچاقو په تور د نږدې دیرشو کسانو دوسیې له نشه موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته لیږل شوي دي. د عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محید ازادي راډیو ته وویل امنیتي ادارو اته ویشت کسان د نشه موادو د درویشتو پیښو په تور نیولې او بیا یې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي چې په دې ډله کې یوه ښځه هم ده.
در بین اینا یکی از قاچاقبران بزرگ هم شامل
په دې ډله کې یو لوی قاچاقونکی هم شامل دی. دا هغه قاچاقونکی دی چې د افغانستان په شمال کې د قاچاقونکو د وی ډلې مشري کوله. دې قاچاقونکی به په بدخشان کې نشئی مواد رانیول او بیا به په نورو ولایتونو کې خرڅول.
دغه ډول د دې مرکز محکمو په خپل قضایي غونډو کې د نشئی موادو پر زینو قاچاقونکو باندې حکمونه هم صادر کړی دي. او د نړۍ روسي په خداده شي د کابل پولیسو 15 کسان د نشئی موادو د قاچاق په تور ونیول. د کابل ولایت د امنیه قوماندانۍ ویاند فرامرز پردوس ازادي راډیو ته ویل د اسد د میاشتې پر اتمه نیټه له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په 15 او اتمه ناحیه کې 15 کسان په داسې حال کې نیولې چې 10 کیلوګرامه هیروئین، 15 کیلوګرامه چرس، نیم کیلوګرام خیخه او د دې موادو ترڅنګ لږې وسلې او مهمات هم نیولې دي. د یادونې وړ ده چې د کابل ولایت د امنیه قوماندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې 10 نفر نیولې چې نشئی مواد یې د پرچون په بڼه خرڅول.
مسکا هوتک و چې د نشئی موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د سیګار اداره وایي چې په افغانستان کې بل طالبانو سره تر سولې ورسته هم نام نه دوام وکړي.
یو کانټ هاف ا نارکو existence and
د نشې موادو په موجودیت کې د دایمي سولې تمامه کوي.
په یو بل راپور کې به واورو چې په بامیانو ولایت کې تر څو کلن ځند ورسته بیا کوکنار کړل سوي دي.
ير برای خو چوک ده دیگه کس نه کوي.
دلته خلک کوکنار د دې لپاره کوي چې خپل استعمال کړي. ځینې خلک بیا کوکنار د سینه بغل غوندې د ځینو ناروغیو لپاره درمل بولي.
په کابل کې د جنگلک په نوم د متاجنو د 323 روختون د فعالیتونو په اړه د دې روختون له یو ډاکټر فضل رحیم افضلی سره مرکه لرو.
مخه ترجیح مریضانو ته مو ورکو چې هغه خپل وغوړي چې مریضینه به نجات پیدا کوو.
د خوشحال په نوم یو متاد وایي چې اته ځلې د ځان درملنه کړې ده خو بیرته په نشو وخت سوي دي.
یو کار به مزان سره ویل چې دا کار وکم هغه وخت به تیر وو په سبب د ما په یاد ده چې دا کار به باید کړی وای.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
ته زما سترګو ته وګوره.
دا دې درته ګورم.
دا څه سم مخامخ راته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دې ګورم درته.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. د سیګار اداره نشئی مواد د سولې په لار کې یو ستر خنډ بولی. د افغانستان بیا رغونی په برخه کې د امریکا د تفتیش دنګړي ادارې یا سیګار مشر جان سوب کوای کله طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک سي بیا به هم د نشئی موادو کښت تولید او قاچاق د سولې په لار کې یو ستر خنډ وي، ځکه چې د نشئی موادو قاچاقونکو له تراګرو ډلو سره مستقیمه اړیکه لري او دا ډېر نه غوړي چې په افغانستان کې امن راسي. کارپوهان له نشئی موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې ګډ مسولیت بولي او زیاتوي کله نشئی مواد سره په ګډه مبارزه ونسي تر هغه ډلې به د پخوا په شان خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي. په دې اړه مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه به له محمد ایاز ترنک څخه واورو.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د تفتیش ځانګړي ادارې یا سیګار له طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته هم نشئی مواد په افغانستان کې لوی ستونزه بولي او وایي امکان نه لري چې د نشئی موادو د کښت، تولید او قاچاقو په موجودیت کې دي په افغانستان کې دایمي سوله راسي. د سیګار مشر جان سوب کو په واشنگټن کې د افغان نظامی ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې د امریکایي ځواکونو د اجرااتو راپور وړاندې کولو پر مهال وویل کله افغانستان څخه نشئی مواد ورک نشي له طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته به هم ناامني دوام ولري.
یو کانټ هاف ا نارکو
existence and
د نشې موادو په موجودیت کې د دایمي سولې تمامه کوي. د نشې موادو قاچاق کونکي په افغانستان کې یو غختلی دولت نشي زغملای. دا به بی ځایه هیلوي که فکر وکړو چې له طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته د نشې موادو ستونزه هم حل شي، ځکه ترهګری ډلې هغه ګټې لاس نه ورکوي چې د نشې موادو له قاچاق کونکو سره د اړیکو په نتیجه کې له نشې موادو څخه تر لاسه کوي. باید په یاد ولرو چې نشې مواد په افغانستان کې د سولې پر وړاندې یو ستر خنډ دی.
سیګار په افغانستان کې نشې مواد د جګړې د دوام لامل بولي. د جانسوب کو په باور ترهګری ډلې د نشې موادو د کاچاکو لارې پیسې پیدا کوي او دا ډلې نه پرېږدي چې له طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته یې دا مالی سرچینه وچسي. د امریکا د دفاع وزارت څېړنې ښیي چې طالبانو په 2011 میلادي کال کې د نشې موادو 1500 کارخانې درلودې او له دې کارخانو څخه به یې په کال کې 200 میلیون ډالر عواید ترلاسه کول. خو د سیګار ارزونې ښیي چې په تیرو دوو کلونو کې د نشې موادو ډیری کارخانې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې ویجاړې شوې او طالبانو ته څه د پاسه 200 میلیون ډالر زیان اوښتی دی. سیاسي کارپو امین الله شارق وایي چې نشې مواد نړیواله ستونزه ده. په ځانګړې توګه د سیمې هیوادونه ډیر مسولیت لري چې له نشې موادو سره په ګډه مبارزه وکړي.
نه تنها د افغانستان پورې بلکې دا د منطقې او د جهان پورې وس تړاو لري. په دې کې دلته د سولې تړون د طالبانو سره امضا کیږي او هغه هم په یو قوت کې نه اوس، یعنی په نړیواله سطح دغې نه او د منطقې هیوادونه کلک حمایت ونه کی او ټولې تروریستي ډلې د مابین لاړې نشي. زه فکر کوم چې دا یو ستونزمنده موضوع ده، مشکله موضوع ده، ځکه ډېر زیات خلک دلته کاروباریان دي. په میلیاردونو ډالر کلنۍ په دې کې لاندې باندې سره کیږي بدون د شکه چې هغوی به مشکلات ایجاد کړي او ناامني به په دې هیواد کې دوام پیدا کړي.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د تفتیش ځانګړې اداره یا سیګار له افغانانو څخه غواړي چې دایمي سولې ته د رسیدلو لپاره له نشه یي موادو سره مبارزې ته چمتو شي. د دې کار په نتیجه کې به د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاقو مخه ونیول شي او په افغانستان کې به د ترهګرو ډلو مالی سرچینې وچ شي.
محمد ایاز ترنکو چې د سیګار د وروستۍ څېړنو په اړه راپور اوروه، سیګار ویلي چې په افغانستان کې به له طالبانو سره تر سولې وروسته هم نامنی دوام وکړي. اوس بامیانو ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال اخلو. د بامیانو ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری ازادي راډیو ته وویل سږ کال د بارانونو د ډېر ورښت له امله بزګر بیا کوکنار کرلی دي، خو په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت اړولو پروګرام نه دی پیل شوی او بزګرو په ډاډه زړه تاریخ ټول کړي دي. په دې اړه عباس نادری راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه فرشته غنی وړاندې کوي.
بامیان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په دې وروستیو کلونو کې د کوکنارو کښت پکې صفر شوی وو، خو سږ کال یو شمیر بزګرو بیا کوکنار کرلی چې د کار ولسی خلک اندېښمن کړي دي. د بامیانو ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری نیکپی د بارانونو ورښت د کوکنارو د کښت د ډیروالي عمده لامل بولي.
امسال تولید مواد مخدر 1% بالاتر خوب داشت نسبت به سال گذشته.
یک سکل د کوکنارو کخ ډیر شوی دی. یو علت دا دی چې سکل د کوکنارو لکخ سره د پخوا غوندي جدي مبارزه نه ده شوی. بل علت دا دی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له کورنۍ او چار وزارت سره ګډ شوی دی. له همدې امله زموږ کارونه ټکنی شوی دی. بل خبره دا ده چې سکل ډیر بارانونه اوریدل. موږ اندېښنه لرو چې سکل به په بامیانو کې ډیر تریاک تولید شي.
نگرانی مویست که امسال فیصدی تولید بالا خود رفت.
پا دی ورسته اورزو که لانشه موادو سر ده مبارزه ریاست و که ولی شوی چه ده دی ولایت پا سیغان ولسوالی او بامیان ولایت پا مرکز که ده کوکنارو چناچه کختونه واروی، خو بیا هم ده کوکنارو طول کختونه تخریب نشول. ده بامیان ولایت یو با اوسیدون که سکینه وای چه زین متادین کوکنار ده خپل استعمال او یا ده دروغجن درملنی لپاره کری.
یر برای خود چاک کرده دیگه کس نیچه نکزه.
دلت خلق کوکنار ده دیل پارکری چه خپل استعمال کری. زین خلق بیا کوکنار ده سینه بغل غونده دی زینو نروغه لپار درمال بولی. نور خلق بیا دی دیل پار خپل ازمک که کوکنار کری چه خپل استعمال کری. او پا بازار که دی نشهی مواد رانی ولو تا عرل نشی.
مگه خریده نمیتانی با خود مگرد پیرانیم بیای.
د بامیانو محلي چارواکي وایي چې د متدینو ډیروالی او بیوزلی د دې لامل شوی چې ځینې خلک په خپلو ځمکو کې کوکنار وکړي. که څه هم یو شمیر خلک فکر کوي چې د تاریاکو کرل دوی ته ګټه لري، خو په حقیقت کې هم دا تاریاک دي چې په بامیانو ولایت کې متدین ورځ په ورځ ډیریږي. اغلی سکینه له دولت څخه غواړي چې د متدینو درملنه دی وکړي.
خیلی عذاب ما دیگه مردم باسن مالی باسه زوري مردم تریاکی زوري
د بامیان خلک له متدین سره ډیر په تکلیف دي. متدین د خلکو کورونو ته ورځي او هر څه چې په لاس ورشي غلا کوي. موږ له دولت څخه غواړو چې متدین ونیسي او درملنه وکړي. دولت غل او متدین نیسي خو څو ورځې وروسته بیرته خوشی کوي. حال دا چې دولت باید داسې ونکړي.
باندې کنه پاسې علامه کنه دیگه و تو کنه بشونو مور یک باندې کنه بگیره.
له نشې موادو سره د مبارزې ریاست په بامیان ولایت کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره د بامیان ولایت په مرکز او دوو ولسوالیو کې د بدیل کښت پروګرام پلی کړی خو مطلوبه نتیجه یې نه ده ورکړې.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته متاجنو د درملنې پر موضوع خبرې کوو. په کابل کې د جنگلک 323 دولتي روختون چارواکي وایي هغه متاجن چې د روختون ته د درملنې لپاره ورځي په خپل خوښي علاج ته غاړه ایښوي. دا چې د جنگلک روختون د درملنې لپاره کومه اسانتیا لري او په څه ډول لارو چارو د متاجنو درملنه کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د جوړ روختون له ډاکټر فضل رحیم افضلی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې دا روختون د متاجنو لپاره څه ډول اسانتیا لري.
جنگلک شفاخانه چې د کوم خدمات چې دوی مریضان ته وړاندې کوي او کوم وخت چې تاسیس شوې ده په 1990 کال کې فعالیت شروع کړی ده. د فعلاً پورې په منظم شکل فعالیتونه روان دي او د 250 بستر ظرفیت لري چې دا شفاخانه د افغانستان په سطح یوه ډېره ښه پرمختللې او ډېره ښه شفاخانه ده او ښه خدمات وړاندې کوي. د دې په چوکاټ کې شفاخانې ریاست دی چې محترم ډاکټر صاحب شپاجو د شفاخانې رئیس دی او مالیجوي معاونیت دی او اداري معاونیت دی چې په دې کې بعضې نور دپارتمنتونه دي، مثلا امریتی فارماسی دی، امریتی نرسینگ دی، امریتی روانشناسی دی، دپارتمنت اجتماعی کارمندانو دی، دی مشاورین دی، تداوی دپارتمنت دی او نور بخشونه، اداری بخشونه دی چې دا خدمات عرضه کوي.
په کوم برخونه کې تاسو فعالیت کوي او متدین ته څه ډول اسانتیا برابر کړی ده په دغه شفانه کې؟
مو خو کله چې متد شخص مثلا کلاینټ په نامه باندې موږ ته مراجعه کوي، اول چې دوی کله راځي نو موږ هلته یو د رجستر شعبه لرو، مریض رجستر کوو، هغې ته یوه پرزه ورکوو، وروسته د هغې مریض بیا موږ روانشناسۍ ته لیږو. هلته روانشناسان د هغې سره د روانشناسۍ د لحاظ نه هغه مریض ګوري چې دی آیا آماده دی بستر ده که نه دی آماده. کله چې دی بستر ته آماده وي نو ده ته بیا یوه هفته دوې هفتې داسې وخت ورکول کیږي چې دی تر څو پورې آماده شي او هغه مواد یو څه کم شي، بیا وروسته د هغې موږ ته مراجعه کوي. موږ په پی ډي کې بیا د دوی دپاره دوسیه او دوایي او هغه لیکو او هغه دوی موږ بیا د 15 ورځو دپاره دوی سمزیدایي مرحلې ته لیږو چې 15 ورځو پورې دوی د موږ سره په سمزیدایي مرحله کې وي او دوا اخلي. اورسته دی 15 ورځې بیا د آمادګۍ مرحله ده چې بیا دوا ناخلی. د دې آمادګۍ په مرحله کې ریهاب لیټیشن مرحله ده چې دوی بیا موږ هغه ورسره کوو، بعضی روانشناسان او اجتماعي کارمندان او مشاورین د دې سره مشوري کوي او تر څو چې د 15 ورځې تکمیل شي ورسته دی 15 ورځې موږ مریض رساتو.
په دې کې نو تاسو کوم ناروغان دلته بستري کوي مشخصا کراته وي احمد الدین سپه خپل دلته مراجعه کوي که تاسو خپل ټوله وي؟
مو خو ترجیح مریضانو ته موږ ورکوو چې هغه خپله دوی خپله وغواړي چې موږ دغه مریضۍ نه به نجات پیدا کړو، خپله تداوی غواړو چې تداوی شو. نو اول هغه موږ دوی هغو ته ورکوو چې اکثرا مریضان دي موږ دلته خپله دوی په خپله خوښه رادي او ځان بستری، او په دوه قدم کې هغه مریضان دي جمعوري کله چې ضرورت شي، ضرورت په لحاظ باندې چې مثلا بیرونی د دې متادینو احوال ډیر خراب یا د ترغلندې ترپللندې یا بعضی بارانی ساحو کې یا ژمه یخ کې، نو موږ بیا د دوی سره کومک کوو د جمعوارۍ په هغه کې راول او بسترو.
په هر کال کې تاسو څومره متادین درملنه کوئ او دلته تاسو ظرفیت څومره دی؟
د موږ د شفاخانې اصلي بستر چې دی 250 بستره شفاخانه ده چې موږ هر کال 2000 مریضان دوی تداوی کوي او کورو ته استول کوي.
ډاکټر صاحب، به هم مدین سه دوی نه غواړي سه ستاسو په شفاخانه کې د خپل ځان تداوی کوي، خو غواړي سه په کور کې تداوی شي، نو تاسو دوی ته څه خدمات وړاندې کوئ کور کې؟
هغه متادین چې نه غواړي چې دوی په شفاخانه کې بستر شي مثلا، یا دوی آمدن یا څه مشکل ولري په کور کې څوک نه لري یا بل څه مشکل ولري، نو هغه موږ د هم بیس په نامه باندې دوی ته موږ بستر ورکوو چې هغه موږ دوی ته دوا ورکوو، هغه د هغې دوانه دوی په کور کې استفاده کوي او وروسته د یوې هفتې بیا موږ راغواړو. نو هغه چې موږ راوغواړو بیا موږ کومه دوا که دوی ته نوی لازم و ضروري بیا ورته تبدیلوو، که نو هغمغې دوا ته ادامه ورکوو چې تر څو پورې د دوی د سمزدایي 15 ورځې پوره شي، او وروسته د هغو د فالوآپ مرحله ده چې د هغې سره کارمندان اجتماعي مشاورین روانشناسان د دوی سره همکاري او کمک.
او تاسو دغه ظرفیت لري په دغه 250 بستر لري شفانه کې، آیا کفایت کوي چې دومره ستاسو مراجعین ډیر دي؟
اوس خو یقینا چې د متادینو تعداد ډیر زیات شوی دی، او زموږ شفاخانه چې 250 بستره ده نو د ډیر هغه ظرفیت هم نه لري، خو موږ کوشش په دې کوو چې ځکه چې مراجعین زیات شوي دي چې موږ ته یو ښه ستاندرد شفاخانه چې باید ولرو تر څو پورې موږ وکولی شو چې دې خلکو ته خدمات وړاندې.
په کابل کې د جنګلک په نوم د محتاجونو د درملنې روغتون له یو ډاکټر فضل رحیم افضلي سره مو زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اورېده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر 2016 مزنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. خوشاله وکاله مخکې نه شپیر کړ، له هغه وخت رئیس دا اتم زل چې د ځان درملنه کوي خو بیرته په نشو وخت کیږي. دی وای چې د ټوکرانو څلور ډک دوکانونه یې درلودل، خو اوس یوازې یو تش دوکان ورپاته دی. دا چې د خوشحال درملنه ولې ځای نه نیسي او د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ته نک سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم دی خوشحال، زه د کابل د ولایت څخه، زما عمر دی 33 او همدغه آزاد کاروبار دی، دوکان لرو. نشه مې تقریبا وکاله مخکې شروع کړو، همداسې دوستان سره ناست و، اوله ورځ د شوق نه موهل او دویم ورځ همداسې به برابر شو، دریم ورځ داسې حالت راغی چې د پاڅېدم د خوب نه د ټول خلک به مې بد راته، او داسې فکر مې چې کول د دنیا بوج دی را باندې، به تر څو چې نشه نه کول زړه مې نه کېده چا سره خبرې وکړم. مسلسل شو نیسې اوه کاله وشو، خو د اوه کاله کې هر یو شپږ میاشت اته میاشت بس کړی دی، به بیرته همداسې بیرته پکې راغلی. د وکاله کې ما تقریبا اته دفعه پریخې، اول دفعه چې نوی شروع کړې خو یو دفعه دوه دفعه دریم دفعه کو پکې ځې، بل دفعه چې ترک کړی دی بیرته چې همدغه یو دفعه م چې ووهې بیرته پکې راځي. داسې و چې اول خو سبۍ چې پاڅېدم تر څو چې نشه مې نه کول دوکان طرف ته به نه تلم، او دوکان ته چې تلم به هلته به خلک راته خریداران چې سودا واخلي څه واخلي، او زه به خپل نشې ته مصروف وم، کاروبار به مې شاګرد ته پرېښو، بس دوکان به مې خلاصول، نور به ورکوم. کم از کم د ورځې 15,000 روپۍ چټي به مصرفېده. د یو کاله کې تقریبا د ما څلور دوکانونه وو، او د نشه مې شروع کړو، اوس درې دوکانه د ما د لاس نه لاړه، یو دوکان اوس پاتې دی. همدا تاوان راته رسولی. یو ورځ همدونه مشر زوی مې راغی د بیرون نه، ژړل به ماته چې شونه ویل خو کور کې به خپل مور ته ویل او چې د ما پلار ته عملی ویل بیرون کې پس د ما غنه نو ما صرف ست تصمیم نیول چې ځان باید دې عمل نه وس دا لږ زره هم د رواني په حساب تاثیر کړی دی هم داسې چټي چې ناسته ځان سره به خبره کوي داسې خبره کوي چې اصلا هغه خبره باید ونه کړي د هغې وخت کې چې نشم کول خوب هم نه لرل دوه شپې بعد درې شپې بعد به مې خوب کول یو کار به مې ځان سره ویل چې دا کار وکړم هغه وخت به تېر و په سبا به ما په یادېدو چې دا کار به مې باید کړی وی داسې وخت شوی دی چې زه مثلا یو هفته لس ورځ متواتر کور ته نه یم تللی بیخي بل ولایت ته تللی یم بیخي دونه احساس هم نه کول چې نشه کې ځان ته خپله په تکلیف نه دې سره مور دی پلار دی فامیل دی دی ماشومان دی دی دا ټول ورسره په جنجال کې دی
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ ل دریو تر څلورو بچو د دغه شمیرو لاله ل مخسر په اړیکه کې شي 0999 شل 15 سلويخت 0900 122 155 اویا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل مخسر شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو د ډرامې کیسه دا چې مجید یو بهرنی هواته د سفر نیت کوي کله چې هوایی ډګر تر رسیدي نو پولیس یې مخه نیسي او له سفر څخه یې راګرځوي دا چې مجید ولی پولیس ونیو اصل کیسه څه ده او رسبه څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو
مجید لالا او مجید لالا
او هو هو جاوید جان ذاته ای
او زیب مجید لالا سلام شیخ په خیر صحت دې کده قراری ده
شکر بخښنه در سره دی خدای دې خیر کی چیرته زی لخیره
خارج ته زما ته چیرې زی
زام خارج ته زم
ډیر ښه نو بخښ دې کومه ده
دادې بخښ په ټکسی کې ده
تو کومه وې شرکت ته پرواز لري
دادې ټیکټ وګوره په خپل ابو پوجي کوم شرکت ده
بس زاو ته بیخی په و تیار کی
دا خو دې خو شو چې سره ملګریو راځه ما ته ټیکسی نیول دی یو ځای به سره لاړ شو
درځه چیزو
بوکس ډاله کې کی خود
او کی می خود
استاد درځه لخيره
سمه ده
استاد موټر و درو
ولی څه خبره ده
پاسپورت په کور کې رانه پات شوی دی
دا خو هیڅ خبره نه ده ټیکسی تیار سره دی کور ته به لاړ شو پاسپورت به راوخلی بیا به وای میدان ته زول خیره
نه ته لاړ شه پر تا نه وخت کیږي زه ټیکسی نیسم په منډه درپسې درځم ته आवाज زما باکس در سره یوسه
سم ده لاړ شه وګوره نه وخت ده ژر را پوسه راځه
بس سم ده دستی درځم
دا بکستا دی
زما د ملګری دی قومندان صاحب بس داسې و بوله چې زما دی
ملګری دی چیرې دی
پاسپورت په کور کې زنه هیر شوی وو بکس یې ما راواخیست دا هم له ګرو سره ځي ولې څه مشکل دی
ته دلته وګوره بیا په خپله پوه شي
قومندان صاحب زه خو هېڅ پوه نه شوم
نو ته چې هم پوه نه شو څوک به پوه شي
قومندان صاحب ما خو درته وویل چې دا بکس د بل چا دی زه څه خبر یم چې دا څه شی دی
ته زما سترګو ته وګوره
دا دی درته ګورم
دا څه سم مخه مخراته وګوره
په دې کې نو څه خبره ده دا دې ګورم درته
تاریختیا نه خبر چې په دې بکس کې شې دي
قسم په خدای که خبر يم چې څه شې دي و قومندان صاحب
ته اوس له پولیسو سره چالاکی کې
قسم په خدای که چالاکی کوم
بکس تا ده خبر نه چې څه شې دي بکې خې دي
قومندان صاحب زه پو نشوم په بکس مشکل څه شې دي
اوس بيخي په سترګو را نوځي ها په بکس کې دې روین خې دي بیا وای چې څه مشکل ده
څه شې روین زه خبر نوم چې دا نازوانان دیوال می په بکس کې هیروین خې دي
دا نو عجیب خبره ده چې بکس تا دی او هیروین دی بل دی
قومندان صاحب قسم په خدای که دا بکس زما وی
بس دا د قاچاغبر عادت دی چې ونی ول شي بیا وای چې دا باکس دی بل چا دی. کله تلاشی نه دی تیر کړی وای بیا خو دې نه ویل چې دا دی بل چا باکس دی.
خو کومندان صاحب زه رښتیا وایم دا باکس زما د انډیوال دی.
انډیوال دی دی که د قاچاقو ملګری؟
په قاچاقو یې قسم دی که خبر یم. ما ته یې وویل پاسپورټ مې په کور کې هېر شوی دی، ته باکس در واخله زه هم در پسې درځم.
دا خبره بیا په محکمه کې وکړه چې دا باکس ستا و که د بل چا.
کومندان صاحب ما خوشې که زه پی ګناه یم.
چوپ شه ډېرې خبرې مه کوه.
خدایا دا څه په بلا هوا وختم، جرم بل چا کړی او زندان ته به زه ځم. څومره بد مې وکړل چې د بل باکس مې راواخیست. کاشکې مې یو ځل کتلی وای، اوس به پولیسو نه نیولی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.